دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زه بوریوال کاکړ درته په دې سات کې هم هر کله وایم. په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
ستلیمو شه لمړی د خبرونو سره ټکی په مردان او پیښور کې وسلوال بریدونو یولس کسان وژل دي. ناتو وای افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او د ازبکستان کابینې ویلي چې ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي حالت خراب شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په مردان کې چاودنې او ډزې شوې چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د مرستندوی ادارې یو یو دوه دوه ویان بلال فیزی مشال اړتو ویل پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچورو په ور کې شوې ده چې پکې سلویخت کسان ژوبل شوي دي او روغتون ته رسول شوي دي. د مردان یو سرکاري وکیل تیمور خان وایي لومړی چاودنه شوې چې وروستو ډزې هم شوي دي. د زیاته کړه چې سیمې ته فوج او پولیس رسیدلې دي. په پیښور کې پر کریسټن کالونی وسلوال ابریت کې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي ساجد نواز مشال اړتو ویل چې څلور وسلوالو نن سهار شاوخوا شپږ بجې پر کالونی برید وکړ.
تقریبا پانچ سوا پانچ بجے بس دا دہشت گرد تو کوشش کو دا کرسچن یو کالونی دا تاسو وڑا کالونی دا او ال تک دا تک کوشش کو لو وخت دا ال تک چکم سکیورٹی اہلکار تعینات نو اگی وسر مقابلو کا او اگی بی اذان وا لزولو دہشت گرد چکم نندی کی خو یو زم کرسچن یو رور اپاگه وفات شده او یو دو سکیورٹی اہلکار چکم دی زخمیان دی.
هلته د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په خپل بیان کې ویل په نخته کې یې ټول څلور وسلوال وژل دي. تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمہواری منلې. په پیښور کې د کلتوري میراث شورا په نوم یوې ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک بانی باچا خان پلرنی کور دی قومي میراث وګرځوي. د کلچر هریټیج کونسل یو مشر شکیل وحید خان تیر ماخام د پیښور خبرالانو په مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور د په میوزیم بدل کړي. د کلتوري میراث ټولنې مشرانو ویل د باچا خان پلرنی کور یو تاریخي ځای دی چې ورته د جنوبي ایشیا یو شمیر مشران ورغلي ول. مشال اډیو په 2012 کال کې د چار صدې په اتمانزو کې د باچا خان کور په اړه یو رپورټ جوړ کړی و چې هغه مهال په 10,000 روپۍ میاشتنی کرایه ورکړل شوی و. د خیبر پختونخوا روغتیا اداره وای چې د یو نوی پروګرام لاري هرې هغه حامله خزیتا پیسې ورکوي چې د ماشوم تر پیدا کېدو پوری ټولي معاینه او درملنه په سرکاري ډاکټرانو او دایانو وکړي. د پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل تیر ورځ مشال اړتو وی چې حامله خزوتا د هرې معاینه پر وخت وړیا درمل او تر 800 روپۍ پوری مرستې هم ورکول کیږي. دا زیاته کړه چې دا پروګرام په ټولو ضلعو کې عملي شوي خو په تور غر کې ځکه نه دی عملي شوي چې هلته خزینه روغتیایي کارکوونکي نشته. خو په صوبایي اسمبلی کې د تور غر استازي زرین ګل وای حکومت ته پکار ده چې په ضلع کې د ښځې وروزوبي او یا ورته له نورو سیمو څخه ډاکټراني او روغتیایي کارکوونکي ورولي. په افغانستان کې د ناتو غوس ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوس ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند بیګاله کابل د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبر اعلان تو ویل د تیر کار پرتله افغان ځواکونو سره کال پیاوړي شوی دی.
We essentially look at how the Afghans have
دای وای موږ په پام سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونو خپل عملیاتو ته دوام ورکړی، څنګه یې خپل وړتیاوې او مهارتونه سره یو ځای کړی دي، او په ټولي ځتوګه موږ اوس هم دا باور لرو چې د تیر پرتله سږ کال د افغانانو کارکردګي بهتره ده. دوی د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې لا هم پر سم لار روان دي.
د غوس ملاتړ ماموریت ویان کلیولند ویل وسلوالو طالبانو لا هم لوی وخت خو زیاته کړه چې هغوی نشي کولی تر ډیره وخته یو سیمه ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ورڅخه کار واخلي. تاسو مشال اړینه خبرونه اورئ. د ازبکستان کابینې ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغو رګ ته شلیدو وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی. د کابینې دا بیان په دولتي ورځپاڼه کې خپور شو. تېره ورځ ازبکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستو 25مه کلیزه پر داسې وخت ولمانځله چې د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه ابهام او شکونه موجود ول. د اګست پر 28مه نیټه حکومت اعلان وکړ چې کریموف یې په روغتون کې بستر کړی دی. له هغه وخت راهیسې شکونه زیات شوي چې ګواکې د نوموړي ځایناستي ټاکلو پټې هڅې روانې دي. له شوروي اتحاده د خپلواکۍ ترلاسه کولو راهیسې کریموف پر هیواد د واکمن پاتې شوی دی. د رسنیو په ځینو غیر مصدقه او غیر منصوب رپورټونو کې داوه شوی چې کریموف د اګست پر 9مه مړ شوی. شکونه هغه وخت زیات شول چې بیګا نه وخت د کریموف د پلرنی ښار سمرقند مرکز قلابند کړل شو او په مرکزی سلور لار کې د صفایي او ودانۍ کارونه روان ول. ورسره د خار په چوراها جمعات کې هم سفایلتونه روان وو. امنیتي سرچینو د مشال رادیو ازبک څنګه ته ویلي وزیر اعظم شوکت میر زیاروف هم خار ته ورغلی وو. سپینې ماڼۍ د یوې سیډنیز ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې راغلي له ایران سره د تاریخي اټمي موافقې په ترڅ کې امریکا او ملګرو مرکچیانو یې هغه هیواد ته پټه استثنا ورکړې وه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیګاویل دا دریس سم نه دی چې ګواکې له ایران سره تر موافقې مخکې دا عملي شوی. د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په رپورټ کې راغلی چې یوه استثنا ایران ته اجازه ورکوي چې د موافقې له محدودیتونو څخه په لوړ مقدار کې کم غنی شوی یورانیم په خپلو اټمي بټو کې ساتلی شي. دا اتر دی محل د مشال رادیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او 1.50 او په 1.13 روپۍ یو پاونډ په 1.23 روپۍ او 1.50 او په 1.38 روپۍ سلویخ پیسې. د متحده عرب امارت درهم 25.68 روپۍ او 25.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او 25.10 روپۍ او یو افغانی په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.2، بنو کې 8.5 او 1.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 1.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ګل ایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په مردان او پېښور کې په دو بیلابیلو پېښو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د چمن بولدک لار تیر ورځ بیا پرانستل سو، خو هلته کارکوونکي وایي چې په 14 ورځو کې لوی اقتصادي تاوان شوی دی. یو کلتوري ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باچا خان پلرنی کور دی په میوزیم بدل کړي.
دغه کور دی نه صرف پروټیکټ کی بلکې د پریزرو هم کی او د یو نېشنل میوزیم ته ډیکلیئر کی.
په پېښور کې د شوزو په همتون جوړېدو 12مه کلیزه لمانځل شوې ده.
دوه دنی مقالو کې زګورم د خوزو هایر ایجوکیشن کې ایڈمیشن او د فیملیز انټرست او د جینکو په جاب طرف ته رجحان روان دي.
په افغانستان کې د نامنویو د ناتو ماموریت مشر وایي د تیر پرتله 6 کال افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او د دې ترڅنګ به په 19 پروګرام جمهوریت کې په پاکستان کې د نظریې پر ارزښت خبرې واوري. د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې د خیبر پښتونخوا په مردان کې 14 او ډزې شوې دي چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شبیر احمد جان، که تاسو تر اوسه تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه. بالکل زیاده وخت شروع کړم مردان کې کوم 14 شهر ته ولاړ ما دغه ځای کې پولیس امنیتي اهلکار افغانستان پوځ
شامل دی. داسې تاسو ته معلومات اوسو کنه؟
بالکل لغیب پر جو بل کی وکیلان هم دی پولیس والے هم دی ودین علاوه کوم لاروی دی دغه تکي چې دا شوزنه په دې سره خاص شوم دا چې کوم لاروی دی دغه تکي عام خلک په دغه موته لا تل هغه په کوم شامل دی.
ډیر مننه. په مردان کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جانو چې هلته د سوي چاودنی او ډزو له کبله د مرګ جوب لپاره تاسو ته معلومات درکول. بل پلو د پېښور په ورسک سره نږدې پر کریسچن یا د عیسایانو پر کالونی برید سوی دی چې لږ تر لږ یو تن پکې وژل سوی دی. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ځلاند یوسفزی، تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو، تازه معلومات څه دي د دې پیښې په اړه؟
ډېر مننه بوریوال. تازه معلومات هم چې نوې د مرګ جوب لیکه کوم شمیره وه په هغه کې څه تبدیلي نه راغلې. څنګه چې مخکې مونږ وویل چې د کریسچن کالونی نه بهر د دغه سیمې د متري سیمې نه چې کوم د قومي سم لغړې دی ساجد نواز هغه سره چې مونږ خبرې وکړو، نو هغه د دې خبرې پخلی وکړو چې په دې وسلوال برید کې د عیسایي مذهب سره تعلق لرونکي کوم چې په دغه کریسچن کالونی کې اوسېده یو کس وژل شوی دی. او هغه دوه امنیتي سرتیري وایي چې هغه جوبل شوي دي، خو ځینې سرتیني وایي چې څلور امنیتي سرتیري چې کومینه جوبل شوي دي. هغه علاقه د اوس نه یو دوه ساعته مخ یو دوه ګنټې مخکې دغه علاقه مکمل کلیر شوه. تصفوي عملیات هلته کې روان وو، خبرې لاندې هلته کې رسو اجازت ورکړی شو. او دننه چې کوم ځایونه سوځېدلي وو، چې کوم تاوان رسېدلی وو، د هغې د کتو خبرې لاندې اجازت ورکړی شو. نو اوس دغه علاقه مکمل کلیر شوې ده. ځای په ځای باندې په لارو باندې چې کوم دی نو امنیتي ځواکونه چې دي نه هغه ولاړ دي. په د دغې علاقې سره مطرې خواوشا او ورسک ډیم سره چې کوم خواوشا علاقه ده، په دغه ځای کې د امنیتي ځواکونو لخوا سرچ اپریشن روان دی. خو څه نوې خبره چې کوم دی هغه د امنیتي ځواکونو غاړې مخې ته نه راغلې.
مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د چمن بولدکلار دوه اونۍ پوری تړل شوی و چې تېر ورځ پرانستل شوه. د دروازې دواړو خواو ته داسې ګڼ کسان دي چې د مسافرانو سامانونه اړوي او په خپلو ریړیو کې سپینږیري او ناروغان هم وړي. دوی وایي تر 14 ورځو د لار بندېدو له کبله دوی اقتصادي تاوان لیدلی دی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اختلافات پر خپل ځای، خو د چمن او سپین بولدک ترمنځ 14 ورځې د پولي د بندېدو له امله په سلګونو هغه خلک تر سخت اغیز لاندې راغلي دي چې گزاره پر پوله د روزانې په کار ده. په هغو کې یو 45 کلن کلا خان دی چې په سترګو ړوند دی او څلور بچان پالي.
پیدا کو پد اوس په زلیل وسوس حکومت خو وسنه لیک حکومت وای 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 تی نذر لیکو بس خو شناخت کار شوی بدر پاس راوی. نو موږ بدر پاس ته کوم ځای کوم رول کوي؟ بدر پاس لري شناخت کار لري.
دیرلس کلن شریف الدین یتیم دی، د لاس پر ریډي مزدوري کوي، یو مور او درې خوندې ساتي. خود پولی د بندش له عمله د کور گزاره ډیره سخته درېدلې و.
دلته زناس غټولو یا سپینجری د مرزان کېولو کښنیان کېولو دار کانور شان کېولو
بارډر چې بخلاص او تا د ورځې 4 روپۍ ګټل
چې چې بارډر خلاص ما به کله زر کله دوه زره
پنځلس کلن قدرت الله بیا وایي چې پر دوی باندې د امنیتي ساتونکو لخوا هر وخت تشدد کیږي او وکار ته یې په سمه توګه نه پرېږدي.
هم ورځ کې اته سوه اووه سوه زر پی چې د هغه ورځ تېر شوي دي اوس راسو دلته راسو وی وی هم سوان وی هم ښه وایته افغانان یاست ځی شناخته کارت که در سره یې راکړي که نه در سره ځی واپس پلاړ کور کې دونه کوچني کوچنیان دي ګرده و ماته ګوري چې ما خواري کښله پیسې مې وروړی چې اوس زه خواري نه کاږم دا رکان دي په خدای که یاد وکړي.
څه هم د څوارلس ورځو وروسته اوس د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله خلاصه سوې ده. خو د کارپوهانو په وینا چې د څوارلس ورځو د بېروزګارۍ اثر به تر ډېره وخت پورې پر اغېزمنو کورنۍ باندې پروت وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په پېښور کې د کلتوري میراث شورا یا کلچر هیریټیج کونسل په نوم یوې ټولنې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتنو قامي ټولنیز او خدای خدمتګار غورځنګ مشر باچا خان پلرنی کور دی قامي میراث وګرځوي. د دې ټولنې مشرانو تېره ورځ د پېښور په خبریالانو مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور دی تاریخي ارزښت لري، نو یا دې ورڅخه د خدای خدمتګار غورځنګ میوزیم جوړ کړل شي او یا دې هم کتابتون.
د کلچر هیریټیج کونسل سیکرتر شکیل وحیدالله خان وایي دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د اشنغل په اوتمنځو کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان کوردی قامي اساسه وګرځوي.
موږ صوبایي حکومت ته دا یو ریکوست کړی دی چې کم از کم پکاري چې دغه کور دی نه صرف پروټیکټ کی د انټیکویټی ایکټ لاندې بلکې دا پریزرو هم کی او دا د یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی په هغه کې د دغه خدایي خدمتګار تحریک سره تړلي چې څونه شیزونه دي هغه د هغه یونیفارم او دغه هغه ضرورت نور استعمالو چې هغه پاغې کی دي او خلک راځي دغه تماشا کوي نو کم از کم د په دې طریقه باندې د باچا خان خدمت به جمدی پاتې شي.
شکیل وحیدالله خان زیاتوي چې د باچا خان دغه تاریخي کور ته د نورو ګاونډي هیوادونو مشران هم راغلي وو او په دې وجه د باچا خان د اوتمنځو دغه کور ډیر لوی تاریخي اهمیت لري.
دې کور ته ګاندیجی په خپل راغلي دي، درې پیرې نهرو راغلي دي، اندرا ګاندی راغلي ده، نور بین الاقوامي شخصیتونه کافی راغلي دي. نو د غوی راتک په خپل باندې د یو تاریخي حیثیت لري، خو د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي حیثیت لري.
د کلتوري ورثه د کونسل یو بل غړي فضل رازق ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل په هند کې د ګاندی د استوګنځي یو قامي اساسه ده، نو په کار ده پښتونخوا کې دی هم د باچا خان د استوګنځي یو قامي اساسه وګرځول شي.
د هر یو قوم مشر چې کوم دی د اغه هر څه چې کوم دی داغه ورثي تاریخي په انډیا کې ګاندی جی ته چې کوم دی دغه ورکو شوې دي او تاریخي دغه ګرځېدلې ده او جګر شکل اختیار کړی دی خلک جی نمائش لا یاد هغه ګور هغه دلته هم خلک به راضي او دا به کم ته دی دغه به کوي او دا یو یاداشت دی دا کم ته دا سلسله به جاری.
د چارسدې په اوتمنځو کې د باچا خان د تاریخي کور د وراثت په لړ کې د کلتوري ورثه د ساتنې د کونسل یو بل غړي حمید ګل مشال ریډیو ته وویل
دا غي چې کوم علي خان دریم زوی و کنه دا د غي پیسې کې راغله او دا غي چې کوم زوی دا اوس دغه په وراثت کې راغله دي په کرای ورکړې دي.
په دې خبري کانفرنس کې د کلتوري ورثه د کونسل غړو د امریکا غږ ډیو ریډیو ستاینه وکړه چې د یو ویډیو د لارې دا وی پام د باچا خان کور ته راګرځولې دي. مشال ریډیو په 2012 کې د جون د میاشتې په دریمه نیټه په اول ځل د باچا خان په کور یو راپور جوړ کړی وو.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د خیبر پښتونخوا په سوات ملم جبه کې په سیلانی سیمه کې برقی زنګوګانې بیا رغول سوې دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې زنګوګانو پرانیست وکړه او بیا یې پکې د غرونو سیل هم وکړ. د زنګوګانو یا چیر لفټس اته کال مخکې په سوات کې د نامنیو پر وخت اړنګ کړل سوی و. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
اتکاله وړاندې د سوات سیلګرۍ سیمې ملمجبې کې د وسلوالو لاړخه تباه شوې چیرلیفټ بیا ودانۍ پرانستې په موقع جوړ کړی شوی. دستورې ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول چې پکې د ترهګرو له طرفه تباه شوي زینو بیا ودانۍ شامل وه.
د ملمجبې
د واورو دغه سیلګرۍ ځای چې د پاکستان یو ستوې د واورو لوبو ځای دی بیا ودانول موږ لپاره ډېر ضروري وه. نن زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د وطن په کونو کرونو سیلانیان چې سیلونه کوي هغوی ته یو داسې ځای بیا میلاو شو. دستورې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې دا وخت د نوې ټکنالوژي وخت دی او عام ولس د سوشل میډیا په ذریعه د پاکستان خاصته ځایونه برسیره کوي او له هغې وجه سیلګري هغو سیمو مخه کوي. ما د ګرمو په موسم کې سیلوکو اسکردو گلګت گلیات نو ما ولیدل چې دومره ډېر مقامي سیلانیان چې د پاکستان په تاریخ کې چرته نه وو راغلي. سوشل میډیا استعمالوي هغه ځایونو عکسونه اخلي او خپروي. ما ولیدل چې کومراډ یو داسې ځای و چې هلته بچری هم سیلانیان نه تلل ولې اوس هلته 15,000 د سیلانیانو ګاډي موجود و. دولم جبې چیرلیفټ پرانستې په مقام مقامي سیلانیانو او غیر مقامي سیلانیانو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې او په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم فضل حمید خان یم، زه له منګلور اوسېدونکی یم. کله چې سوات کې دهشتګردي وه نو دا هم د تشدد ښکار شوي وه او دلته تقریبا تاسو چې راستی نه بالکل د هغه نقشه مکمل ختم شوي وه. هغه یو هغه نټوم نو پادشاه لکه مطلب هغه نه خیم نو پرې خودي چې چا تصور هم نشو کولای دلته چیرلیفټ سو. وس چې څنګه تاسو معلومه را چې چیرلیفټ له جوړ سم سم په کپنې په تاون سره نو زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی څنګه چې مرم جبا نن پینې شپ کله مخکه مخکې به سیلانیان ډیر زیات راتلل زما سوات خلکو ته ډیر زیات پیدا و. ان شاء الله تعالی امید ده چې راغې درې چند لس چند نور سیلانیان راځي او د علاقې ته ډیر زیات پیدا.
کراچی څخه راغلی یو سیلانی مدیه وای
پر ایک تاثر پایا جاتا تھا 2008 کے بعد کی یہ چیز
دا تاثر خوشے او چے دا کال 2008 تک کی تباشی چیر لب بیا ودانی ممکن نہ دا او معلوم نہ دا چے دا بکلا بیا ودانی جی نوز د دے جوڑے دو مرحلہ کی چیر لب جوشے اس بعد دا و خوی دو میدان ہم جوڑی گی زما پ خیال د سوات اولس تبا اس دیر صحت مند ہلی زلی ملاو شی لخے پر پختونخوا وزیر اعلی او د پی ٹی آئی مشر عمران خان چیر لب کی پورتا ملم جبے سر تا او خطر او د برنے د ملم جبے زنگلونو او غرونو نینداری اوکڑے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا میروختیا اداره وایي د یوې نوې پروګرام لمخې هر هغه حامله شزې ته پیسې ورکوي چې له سرکاري شزینه ډاکټرې یا دای څخه د ماشوم تر زیږیدلو خپل درملنه وکړي. خو د روغتیا اداره وایي چې دا پروګرام په تورغر کې ځکه نسته چې د دوی په وینا هلته شزینه ډاکټرې یا روغتیایي کارکوونکي نسته. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
د دغه پروګرام تر مخه کمې د ماشومانو ناجوړه یا حامله ښځې د حمل د لومبې مرحلې نه تر ماشوم پیدا کېدو او سلوختې پورې په خپل سیمه کې د تربیه شوي سرکاري دایي یا زنانه ډاکټر نه علاج وکړي نو تر 2,200 روپو پورې مالی امداد نه علاوه وړیا دارو او د ټیسټونو سهولت ورته هم ورکول کیږي. د دغه پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل مشال لیړو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولې صوبه کې خوشه 1,60,000 زنانو ته دغه پیسې ورکړې شوې دي او خوشه د 2,00,000 زنانو اوس علاج روان دی.
ڈیلیوری اکثر مزہ باغی کی ملی جو آگے والے پیسے
نوموړی جاتوی چې دا پروګرام د صوبې په هر یو ضلع کې دی، خو له پتورغر ضلع کې دا سہولت لا نشته دی، ځکه چې د دوی په وینا هلته کې په سرکاري توګه نه هو زنانه نرس تا، نه زنانه ډاکټر او نه لیډی هیلت ورکر. په دې حقله باندې د تورغر ضلع نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د صوبایي اسمبلی غړی زرین ګل وایي باید حکومت دلته خلکو له تربیت ورکړي او یاد ورته د نور ضلعو نه تربیه شوې زنانه راولي. بلخوا د ماشومانو د خېګړې لپاره کارکونکي نړیوال غیر سرکاري تنظیم سیو دی چلډرن شمیرې تر مخه په پاکستان کې په هر یو علاقې خوشا 206 اویا ماشومان یا داغي میندې د پیدایش په وخت باندې مړ کیږي، او غټه وجه هم دغه ده چې دوی د تربیه شوی دایي یا ډاکټر نه علاج یا معاینه نه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د بنظیر وومن یونیورسټي یا شزو پوهنتون چلوونکي او استادان وایي په تیرو 12 کلونو کې پوهنتون ډیر پرمختګ کړی دی او اوس ګڼې کورنۍ خپلې لوڼې زده کړو ته وراستوي. تیر ورځ د پوهنتون جوړېدو 12مه کلیزه په مناسبت زده کوونکو ویل شزي ځینې کورنۍ له دې کبله هم خپلې لوڼې پوهنتون ته ناستوي چې د دوی پوهنې هلته شزي او سړي یو ځای سبق وایي. نو د شزو لپاره جوړ دا پوهنتون ډیر ارزښتناک دی. خالد خان رپورٹ لري.
په دې محل د بنظیر وومن پوهنتون پېښور وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطان اول چې په ډېره لږه موده کې د دوی پوهنتون د پی ایچ ډی ایم فل او نور زده کړو کې زنانو ته تعلیم او سندونه ورکړل، او په کار ده چې حکومت د زنانو د تعلیم لپاره په صوبه کې نور کالجونه او پوهنتونونه پرانیزي. ډاکټر رضیه سلطان زیاته کړه چې په پښتونخوا کې د لوړ زده کړو لپاره د زنانو ځانګړې پوهنتون د وخت ضرورت و، ځکه چې ډېرې جینکې په دې وجه د تعلیم نه پاتې کېدی چې د هغوی مور پلار به د هلکانو سره یو ځای پوهنتون کې دوی ته اجازت نه ورکولو.
زه ډېر خوشاله یم چې دې ته ګورم چې وروستو دوه نیم کالو کې زه ګورم د ښځو هایر ایجوکیشن کې اډمیشن او د فیملیز انټرسټ او د جینکو په جاب طرف ته رجحان دا اوس لګیا دی، روان دی. نو زه دا وایم چې په دې پیس رواني کنه نو فیوچر کې به د دې امپیکټ ډېر زیات شي.
دا بنظیر وومن پوهنتون چې 12 کاله وړاندې د پېښور فرنټیر وومن کالج کې پیل شوی و، اوس د پېښور نه بهر یو لوی ودانی لري چرته چې 13 مضمونونو کې یو جینې د 14 او بیا د ایم فل زده کړې حاصلول شي. د دغه پوهنتون یو استاد وایي چې د دوی پوهنتون نه صرف پښتنو جینکو ته پوهه او تربیه ورکوي، بلکې هغه زنانه چې زیات تعلیمونه کړي دي د ملازمت موقع هم ورکړي دي.
ډیر زیات خلک داسې دي چې هغوی د فردر ایجوکیشن ځکه مس شي چې هغوی کو ایجوکیشن کې یا یونیورسٹی کې ایڈمیشن نه اغستی شي نه تلل غواړي. نو دا هغوی لپاره ډېر غټ اپرچونیټیز دی، اسپیشلی ان آرټ فیلډز اینڈ ان سوشل سائنسز اینڈ دا هغه فیلډز چې کم د مین ډومیننٹ فیلډز دي لائک بایو کیمسٹری دی، فزکس دی، میتھس دی، او دا ڈپارٹمنٹس دلته ورک کوي او دلته نه ایم فل او پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس هم انرولمنٹ پکې شته دي.
دا غشان د بنظیر پوهنتون یو زده کوونکی وایي چې تعلیم د هر وګړي ضرورت او حق دی، او بیا په پښتونخوا کې د امن پرمختګ او سوکالۍ لپاره د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی.
زمانو نگار دی چې د هیستوري ډپارټمنټ نه، او دا سپیشلی هغه ګلز لپاره دی چې کم از کم د هغې کور کم سړی دی هغه نه الاو کوي، کنه ولې چې خاص کل دی ملک کې کو ایجوکیشن سیستم دی نو هغه نه الاو کوي، ډیر بد ګڼي ولې چې زمون کلچر کې دانش نه زکه دی لپاره دا ډیر ښه موقع دی، ډیر ښه اپورچونیټی دی چې هغه سو کی او د دنیا ته ظاهر کې
په دې محل د پوهنتون زده کوونکو نه صرف په سټیج کامی سندرې او خاکې وړاندې کوي، بلکې په یو لوی میدان کې د خپل لاس جوړ سیزونه هم د نندارتون لپاره ایښو دي. په دې موقعه د مشال ریډیو چاپ شوی کتاب ګندارا سل کتابونه د پوهنتون مرکزی لایبرری ته هم ډالۍ شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجې سو ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په مردان کې چاودنه او ډز شوې دي چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوې دي. د مرستندو ادارې یو یو دوه دوه ویان ویرال کیزي مشال اړې تویل پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچرو په ور کې شوې چې پکې شاوخوا سلویخ ژوبل کسان روغتون ته رسول شوې دي. بلخوا په پیښور کې پر کرسن کالونۍ وسلاوالو برید کې یو کس وژل شوی دی. هلته د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر په خپل بیان کې ویل په نښته کې یې ټول څلور وسلوال وژل دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمہواری منلې ده. په پیښور کې د کلتوري میراث شورا په نوم یوې ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د خدای خدمتکار تحریک بانی باچا خان پلرنۍ کور دی قومي میراث وګرځوي. د کلچر هیریټیج کونسل یو مشر شکیل وحید الله خان تیر ماښام په د پیښور خبریالانو په مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور دی په میوزیم بدل کړي. د خبر پښتونخوا روغتیا اداره وای د یو نوی پروګرام لاري هر هغه حامله خزی ته پیسې ورکوي چې د ماشوم تر پیدا کېدو پوري ټولې معاینه او درملنه په سرکاري ډاکټرانو او یا دایانو وکړي. د پروګرام مشر ډاکټر صاحب بوتي روز مشال اړې توي چې حامله خزو ته د هر معاینه پر وخت وړیا درمل او تر 200 روپو پورې مرستې هم ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناتو غوس ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو پر ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوس ملاتړ ماموریت وایي جنرال چارلز کلیولند بیګا له کابله د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبرونه توی د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سکال پیاوړي شوي دي. د ازبکستان کابینې ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغور اکثر شلېدو روستو د هغه روغتیایي حالت خراب شوې ده. د کابینې د بیان نن په دولتي ورسپاڼه کې خور شو. سپین ماڼۍ د یو سیړنیز ادارې هغه رپورټ رد کړی چې پکې راغلي له ایران سره د تاریخي اټمي موافقې په ترڅ کې امریکا او ملګرو مرکزیانو یې هغه هیواد ته پټه استثنا ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کوو اوزو اسلام آباد ته او د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو لنډیز رابی اکرم خان وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د مداخلت باوجود په سعودي عرب کې غیر پاکستانی مزدورانو د تنخواګانو مسله هواریدل نخکاري. د یونایټیډ سیمه کمپنۍ شاخو اصل مزدوران وایي چې د 1300 میاشتو راسي ورته د تنخواګانو چیکونه نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي د مزدورانو یو مسله دا هم ده چې د دې مزدورانو د اوسېدو د پرمټو نیټه هم تیره شوې ده او کدي د سعودي عرب د پولیسو لخوا ونیول شي نو نتیجه یې سنگینه وي او په جیل کې اچول نه پس هی ملک ته راولېږي. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت او بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د معاملو یا د اوورسیز وزیر وای چې د مزدورانو معامله ګوري. خو د اوورسیز وزیر د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ویلي دي چې دا معامله کېدای شي چې د اسلام آباد او ریاض تعلقاتو ته نقصان ورسوي. ادارې په وینا په بهر ملکونو کې اوسېدونکي د پاکستانیانو روزګار او خیر ښېګړه وړومبې تر شي پکار ده. سعودي عرب سره ښه اړیکې د پاکستان په مفاد کې دي خو دا تعلقات باید چې د مزدورانو حقونه متاثره نه کړي. ادارې وایي چې په سعودي عرب کې د ځینې کمپنیانو مالکان وایي چې د سعودي حکومت د مالي بحران له وجې دوی ته یې واجبات نه دي ورکړي. د سره وجې مزدورانو ته د تنخواګانو ورکولو سلسله متاثره شوې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت له سفارتي ذرایع کارول پکار دي چې سمدستي مزدورانو ته دغې واجبات یا تنخواګانې ورکړی شي. جمهور اسپانه خپلې ادارې کې لیکي د یو ملک د ښه راتلونکي منصوبه بندۍ کې د سرشمېرنې بنیادي اهمیت وي خو په تېرو دوو لسیزو کې د پاکستان یو حکومت هم دې اړخ ته په سمه توګه توجه نه ده ورکړې. ادارې مخکې لیکي سپریم کورټ هم بیا بیا د سرشمېرنې په ضرورت زور ورکړی او ملکي څه چې غیر ملکي شماریاتي ادارو هم دې لړ کې اعتراضونه کړي دي خو کله د پوځ عدم دستیابۍ او کله ضروري عملې د کموالي بهانه رامخته کړی شي او دا معامله د تن ښکار شي. ادارې د سپریم کورټ د چیف جسټس سخلی وایي چې یو حکومت ته د خپل اولس د شمېرنې په اړه معلومات نه وي نو هغه به قومي فیصلې څنګه کولی شي. ادارې په وینا د سپریم کورټ د خبرو نه پس حکومت له پس سرشمېرنه کولو کې نور د ځړ نه کار اخیستل نه دي پکار. د پاکستان جوړېدو نه پس هم سرشمېرنه کېده خو اوس اصل خبره دا ده چې معامله د امنیتي تحفظاتو نه بلکې اوس زیاته د سیاسي مفاداتو معامله ښکاري. ادارې اخیره کلي کې حکومت له پکار ده چې قومي مفاداتو لپاره د سرشمېرنه وکړی شي چې په ساینسي بنیادونو د مستقبل منصوبه بندي ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د حملو د شذو د حقوقو د افغان کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت په اړه رپورت خپور کړی دی. بلخوا همدی ادارې په افغانستان کې د خبريالانو پرستونزو هم لیکنه کړې ده. د دې دواړو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په اړه رپورت چمتو کړی. په تعلیمي ادارو د بریدونو میرمنو حقونو د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت له ماشومانو څخه د مشقت اخیستنې د عدالتونو لخوا د مرګ سزاګانو او په جرمونو تورن ماشومانو سره د ناوړه چلند په یاد رپورت کې یادونه شوې. دغه رپورت چې د ملګرو ملتونو اقتصادي ټولنیزو او کلتوري چارو کمیټې ته به وړاندې کیږي په دې کې داسې وړاندیزونه دي چې کېدای شي یا د کمیټه پرې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي د رپورت یوه برخه په پاکستان کې په زده کوونکو استادانو سکولونو او یونیورسيټیو د بریدونو په اړه ده. رپورت وایي په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې لوجې ګڼ شمېر زده کوونکي مړه او جوبل شوي. د دې بریدونو لوجې د هلکانو پرتله د جینکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی ځکه چې په دې هیواد کې لوړاندې ځنو میندو پلرونو خپلې لوڼه د امنیتي اندېښنو له وجې تعلیمي ادارو ته نه لېږدولې. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د خبرجالانو ستونزو په اړه هم رپورټ چمتو کړی چې پکې راغلي دي باید افغان چارواکي د دې هیواد په امنیتي ځواکونو د لګېدلو دې تورونو پلټنې وکړي چې په بامیان ولایت کې یې په خبرجالانو تشدد کړی او جیل کې یې اچولي. دا تشدد د اګست په 9 یاد ولایت ته د افغان ولسمشر د دورې پر مهال هغه وخت را مخته شو کله چې خلکو د بجلی لپاره مظاهره کوله. مظاهره چانو له ترکمنستان د سالنګ پر ځای د بامیانو للارې د 1500 کیلو واټه بجلی تارونو غزولو غوښتنه کوله. د بشری حقوقو څار په اداره کې د افغان چارو یو مشر کارپوه هوای په خبريالانو د تشدد رپورټونو ټولو خبريالانو ته دا پیغام ورکړ چې افغان حکومت د خبريالانو د اظهار ازادي ډیر خیال نه ساتي. نو موري زیاتوي باید چې افغان حکومت د بامیانو پیښې پلټنې وکړي او ځمواوارو چارواکو ته سزا ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي طالب وسلوال نسی کولای چې په هیواد کې پراخه سیمه ونیسي او ورڅخه د ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. د ناتو ویاند جنرال چارلز کلیولینډ ویلي چې افغان ځواکونه د تیر کار پرتله کوي سوي دي. احمد تکل پر رپورت لري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وایي طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یو پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له کابله په بروکسل کې خبريالانو ته څرګندونې کولې وویل که در روانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي نو وبویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او یې ساتي څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخي مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالی نشول. روسیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرېنښودل. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په روسیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایت تونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false
کله نا کله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي یو موټی ځواک دی چې په پرله پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګای جوړوي او په پرله پسې ډول پرمخ ځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بې له شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري خو وروستۍ خبره دا ده چې هغو هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریا او بلله د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال له پایله د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال جنوب او ختیځ کې خپل حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سکال درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول.
احمد تکلو د هلمند نه امن ولسوالی اوسیدونکو پر حکومت چغ کړی دی چې یادې ولایت وژغوري او یادې د دوی په وینا دوی ته ځواب ورکړي. په مرکز لشکرګاه کې په سلګونه کامی مشرانو او فعالانو تیر ورځ په احتجاجي غونډه کې پر حکومت د بیغوري تور پورې کړ. تفصیل یې د الیاس دای په دې رپورټ کې اورو.
د سکوت او محاصره ولسوالیو هغه اوسیدونکي چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول سوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصرې د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول سوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین او بیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګا د پنځم شترز رئیسی د هلمند او کندهار ترمنز غزیدل لارا بند او د لشکرګاه د ماسره پالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر درېمه او څلورمه نیټه د وسلوالو دوی شمېر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوې، نادلي او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازدمي سرتیر په ښار کې ځای په ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر تړل کېدو وروسته په یو معاصره ښار کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ سوي دي او پر حکومت تور پور کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دي یا هلمند وژغوري یا د خلکو ته جواب ورکړي.
که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژني راسي هلمند ته نجات ورکړي. آیا ته څنګه حکومت ځانته وایي چې د خپل اولس ښځې، ماشومان، سپینږرو ساتنه نشي کولی؟ یا جواب راکړي یا مو وژغوري.
کوم مشرانو پر حکومت تور پر کړی چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بيزيسو کورنوي سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسو او خلکو د سروي د ډلو د ډیرو ترڅنګ د مرستو د ډیرو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسولینو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو ترڅنګ شرط په نږدې سیمو کې د پراخه چرنیز عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼغور کړی ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور د مور او مهریه چلنج را سره وکي نه اهله مقامونه در باندې مساله تکړل مور دی واخصلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو دا اوس ما وجد ډیر بد دی. باور وکي د داغه ټپ د داغه ته راځي څخه پر 15% خاورې اجزام تسلط لرم. د 15% څخه لوړ تسلط نه لرم. شهر مې د ما سیرې پالت کړي په ما سیرې پالت کې مر ورځ شي دیشم دا ار ورځ زخمی کېشم. المندایم پروند د شمال مور د دې ځاګه څپوره ده. پروند د بدخشان مور د دې ځاګه څپوره ده. پروند د نګرهار مور په دې امید باندې نه سره چزوی به میراثي نه اهله کسانو د لاسه کارتنان بس تکیجو راستو کیږي. ولې د ژوند دی ملت په حساب باندې आवाज نه کم پورته؟ آیا د امن مسلم حق نه دی؟
په هلمند کې دروانو نامنو لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. په ندالی، ناوې، ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات هم ځکه پراته دي او د نامنو یو جنګول عمل نږدې 15 کورن لشکرګاه او شاوخوا امن سیمه ته کړه سوي دي چې هر ورځ سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي.
بیگانه وخت د حبیب الله کلکانی او د ملګرو مړی د کابل په شرارا سیمه کې خاورته وسپارل سو. تیر ورځ د نوموړي د مړی پاتې شونی له پخوانی قبر څخه وېستل سو. جنازه یې وسو او به چکله خاورته سپارل کېدل. نو د کلکانی پلویانو او د مرستیال لوسمشر جنرال عبدالرشید دوستم پلویان ترمنځ تاوتریخواله هم رامسته سو. احمد تکل دی موضوع ته کتنه کړې ده.
مخکې لدې چې د حبیب الله کلاکانی او د هغه د ملګرو مړی تیر شپه ناوخته د کابل په شهرارا غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي، د هغه د جنازې لمونځ په عیدګاه جماعت کې ترسره شو. لومړنۍ پریکړه دا وه چې د دوی د مړیو پاتې شونې به د شهرارا غونډۍ ته وړل کیږي او ښخیږي. به وروسته اوازه خپره شوه چې تابوتونه به د کلوله پشتې غونډۍ ته وړل کیږي، خو دا پریکړه په څو شېبو کې بیا بدله شوه او فیصله دا شوه چې مړی به په شهرارا غونډۍ کې ښخیږي. په دې وخت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کسانو د هغو مخاوني ولا او نخته وشوه. د کورنیو چارو وزارت او چارواکي لری تر خبري اژانس سره په خبرو کې د کلاکاني د پلاویانو او د جنرال دوستم د کسانو ترمنځ نخته تایید کړي ده. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خاغلی دوستم د سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج له قوله پر راپور کې ویلي چې یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په ایدګا جمعات کې د جنازې د لمانځه تر وخته یو شمیر جهادي مشرانو هم په مراسمو کې ګډون درلود. وروسته ونې لیدل شول. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانوني هم په دې ډله کې و چې په خپله وینا کې مقبره په خپل هیواد کې د هر افغان حق وباله. د ازادۍ راډیو خبریال تیره شپه له شهرارا غونډۍ څخه په راپور کې وویل چې سیمې ته د پولیسو ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي څو د احتمالي نښتو مخه ونیسي. د حبیب الله کلکاني او د هغه د ملګرو جسدونه له څه کم نهو لسیزو راهیسې د کابل په مرنجان غونډۍ کې ښخ وو. کلکاني د امیر امان الله خان پر ضد له کودتا وروسته په 1929 کال کې واک ته ورسید. د هغه واکمنۍ 9 میاشتې دوام وکړ او وروسته د پخواني پاچا محمد نادر شاه لخوا په دار وځړول شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د جمهوریت خبرونې د ځانګړي لړۍ په تیرو برخو کې تاسو واوریدل چې په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې د دودېدو یو شمیر عوامل دي چې پکې یو یې په ګوندونو کې د نظریې کمزورتیا یا نشتوالی او بل یې هغه دي چې د نویو سیاستونو سیمې روزنې ته کېدل دي. په دې اړه تفصیل د جمهوریت په دې تازه خبرونه کې اورو چې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان په سیاست کې د نظریې ارزښت څومره پاتې دی؟ نظریه له کوم وخت راهیسې کمزورې شوې ده؟ د هغه هیواد سیاستوالان د نظریې او ګوند ترمنځ تړاو څنګه روښانوي او څه وایي چې ژبه، نظریه او عملي سیاست په څه ډول تړلي یا پیلي دي؟ د نوي نسل سیاستوالانو روزنه څنګه کیږي او څنګه پکار ده؟ د پاکستان مترقي سیاسي ګوندونه د نویو سیاسي ننګونو مقابلې لپاره باید څه وکړي؟ شنونکي څه وایي چې نظریه په اوسني دور کې څه معنا او مفهوم لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ په اخیری برخه کې له سیاستوالانو او پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو او د دې اثراتو په اړه د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ ورسته برخه اوري. په تیرو خبرونو کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې دننه د جمهوریت عمل تسلسل ته نه پرېښودو له کبله د هغه هیواد ګوندونه کمزوري شول او د غیر سیاسي خلکو سیاسي ګوندونو ته ورتګ یا د هغوی لپاره د ګوندونو جوړولو په هغه هیواد کې جمهوریت او جمهوري ارزښتونو ته تاوان ورساوه. ورسره له تیرو څو کلونو راهیسې د هغه هیواد په سیاسي ګوندونو او غونډو کې ناشایسته ژبه هم دود شوه چې د سیاستوالانو او پوهانو په اندي حالات لا پسې خراب کړل. ځنې شنونکي په سیمه کې نامنی او جګړې هم د پاکستان او افغانستان سیاسي پرمختیا مخې ته خنډ بولي. ځنې سیاستوالان ګڼي چې په ګوندونو کې د نظریې کموالی یا نشتوالی د ناشایستګۍ یو مهم لامل دی. نن د دې ځانګړې لړۍ په اخیری برخه کې په پاکستانی سیاست او ګوندونو کې د نظریې پر ارزښت خبرې کوو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې په تاریخي ډول نظریاتي سیاست ته تاوان رسول شوی دی او داسې شوي دي چې ګڼ ګوندونه چې سیاسي مبارزه یې نه وه کړې او غړو او مشرانو یې سیاسي سابقه نه لرله جوړ کړل شول. ورته خبره د جماعت اسلامی او مشر پروفیسر ابراهیم هم کوي او وایي د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق ځنې تګلارې د ګوندونو او نظریې کمزورۍ لامل شوې. دی وایي اوس هم نظریه ډیره مهمه ده.
زما دې سره مکمل اتفاق دی چې نظریه هم ده، خو زه عملي جواب به داسې وکړم چې په پاکستان کې محمد خان جو چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو د هغه وخت نه داسې پروګرامونه شروع شو چې دا خبره ډیره غوره شوه چې د نظریه هم نه ده او د خلکو کارونه دي. او بیا دا کار وشو چې یو د ملک نظام دی او د صوبې نظام دی او یو د میونسپلټی نظام دی. د میونسپلټی اختیارات هغه د محمد خان جونیجو صاحب مرحوم د دور نه صوبایي اسمبلی ممبرانو او د پارلیمنټ ممبرانو په خپل لاس کې واخیستل. او دا د پاکستان د تاریخ یو بله تماشا ده چې جرنیل حکومت وي نو هغه بلدیاتي ادارې جوړوي او چې کله د سیاسیانو حکومت راشي نو هغه بلدیاتي ادارې ختموي. د خلکو د کارونه چې دي دا حقیقت دا دی چې دا د صوبایي اسمبلی د غړو او د پارلیمنټ د غړو ډومین د سره نه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي د دوی ګوند ښایي د پاکستان پر کچ واکمن نشي، خو له لومړۍ ورځې راهیسې یې نظریاتي سیاست کړی او اوس هم ورته دوام ورکوي.
اصولي سیاسي نظریاتي پالیټیک سیاست دا ډېر ګټور دی. د پاکستان د حکمرانۍ بیا د پاکستان حکمران پارټي جوړېدل پښتونخوا ملي پارټي مطلب ډېر کم امکانات دي، مګر موږ تر هغه پارټیانو ډېر زیات کار کړی چې په پاکستان کې 50 وار وزیر اعظم یې کړی دي، حکمرانۍ کړي. موږ د آئین د بالادستۍ دپاره د امیر پارټیانو د امکان نه دی کړی، لکه نور پارټي چې ډېر کم طاقت باندې په پارلیمنټ کې کړی دی، په صوبای اسمبلی کې کړی دی، پولیس کې کړی دی. دا مخکې د فوج چې کوم جاتوبونه وو چې نسان یا د انټلیجنس ادارو په سیاست کې مداخلت یا فوجي امیرانو چې به څنګه ماشاءالله یې راوستل یا د خپل امنیت تحفظ ورکولی. موږ په دې پهوله باندې ډېر کار کړی دی. دهشتګردۍ په خلاف باندې موږ 8 کال زموږ په دې باندې خپل مهم چلولی دی. افغانستان کې د مداخلت په وله باندې موږ ډېر لوی کمپین کړی دی. 8 کال نه خپل او د ټول پښتانه په ذهن کې دی.
افراسیاب خټک زیاتوي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د نړۍ په هیوادونو کې داسې بدلونونه راغلل چې نظریاتي سیاست یې اغېزمن کړ او په اوسني دور کې نظریه هاسې نه ده پاتې لکه پخوا چې وه.
وروسته چې کوم جریان دنیا کې مخکې لاړ دی، په هغې کې هغه مخکنی چې کوم مهازارایي انکتاب یا سیاسي پره جنبه وه هغه بدله شوې ده. مثلا پخوا د کپیټالیزم او سوسیالیزم منځ کې مبارزې وې، بیا که کمپرسي یا ملي ګرایي وه هغې کې به هم دا وه چې په دې دواړو کیمپونو کې کم یو کیمپ سره نږدې ده په نظریې په توګه. دا خبرې اوس کمزورې شوې دي. او بیا په هرې ټولنه کې داسې وخت راځي، ما یو زه کیسه ته لوستي وو، ډېر جالب وه، دلچسپ خبره وه چې وایي چې ټولنه بازی کله کړی چې ډیولپمنټلزم یعنی اقتصادي ترقي کول خپل یو نظریه جوړه شي. نو خلک بیا په دې نه ګوري چې څوک یې کوي، خو دا چې سړک غواړي، سکول غواړي، هسپتال غواړي، اوبه غواړي، داسې نور سهولتونه ژوند غواړي، ولو چې له هرې خوا نه ورته راځي.
د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد محمد وسیم وایي په اوسني دور کې د نظریه سیاست له اوسني آزادي پاله یا لیبراله او پانګواله یعنی کیپیټالیست جمهوریت سره سمون نه خوري. په بل معنا اوس خلک رایه د دې لپاره ورکوي چې کارونه وشي.
د
نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت د ولس کارونو کولو ته وایي، نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي. او ولس بېشماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمال لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف له افراسیاب خټک سره هم نظر دی او وایي د نظریې هغه ډول سیاست چې د سوړ جنگ په وخت کې کېده وس نه کیږي. خدای له ډاکټر وسیم سره اختلاف کوي او وایي دا رښتیا خبره ده چې د پاکستان ګوندونه د نظریې له بحران سره مخامخ دي.
ماشاءالله چې دغه کومه زړه خبره وه د کول وار هغه اوس هغه نظریه نشته دی په پاکستان کې. هغه خو صرف پاکستان نه بلکې شاید چې په نورو ځایونو کې هم هغه شانتي نشته چې کومه لکه زړه وه. او دا خبره صحیح ده چې دا د نظریې بحران دی، دا د څه وخته پورې به وي، ځکه چې بله د دې په مقابله کې داسې نظریاتي ګروپنګ نه ښکاري او زیات داسې ښکاري چې هم د مفاد او د مفاداتو په نتیجه کې ګروپونه جوړ شوي دي او هغه په دې میدان کې موجود دي.
ډاکټر وسیم زیاتوي د پاکستان په تناظر کې کورته ولیدل شي نو نظریه ډېره وروسته پاتې ده او خلک د معاش یا روزګار خدماتو ته زیات ارزښت ورکوي، نو ځکه نظریه ښایي زیات ارزښت ونه لري.
نظریاتي طور پر لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں تو آج اسلامی پارٹی سب سے زیادہ اوپر ہوتی.
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. کیدا کار کاوه نو بیا باید اسلام پال غوندونه تر ټولو مخ کې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بې ثبات دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت سرمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یوه بادار او حامی ضرورت وي، د نظریې نه.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ زیاتوي پر هر څه سربېره یې نظریاتي سیاست ته دوام ورکړی دی او د ګوند غړي او مشران نظریې ته ژمن دي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې نظریات باندې ټوله پارټي متفقه ده، د دې پرادتونو باندې، پښتونستان باندې ټوله پارټي متفقه ده، د خپل وطن د خپلواکۍ او آزادۍ پر وعدت باندې ټوله پښتونخوا ملي عوامي پارټي متفقه ده، سر له سره تر بره سل په سل کې ناشته.
په بلوچستان کې د نېشنل پارټي مشر حاصل بزن جو وای دوی چې سیاست ته ورغلل، نو د عملی سیاست او نظریاتي روزنې لوګده بهیره تیر شول. دی وای وستا کار نکېږي. بزنجو زیاتوي چې د روزنې نه کېدو او په 1950 زیږیز کال کې د ضیاء الحق ناګوندي یا غیر جماعتي انتخاباتو مترقی او چپی سیاست ته تاوان ورساوه چې تر ننه د یوه بحران ښکار دی.
موږ د مترقی او چپی سیاست له روزنیز بهیره تیر سوي یو. هغه د سوشلیزم وخت و، نو موږ دا نظریه لرله. نو زموږ تربیت په جلا اصولو او لارو سوي. د دې نوي نسل روزنه په بشپړه توګه په بله طریقه کېږي. له دوی سره ډیر شان نسته، لکه نظریه، شمنتیا او داسې نور. نو ځکه ډیر توپیر یا فرق دی. زموږ په سیاست کې ځینې شان ډیر مهم ول، لکه ته باید له روزنیز بهیره تیر سي، د زده کړو پر وخت باید سیاست کړی وي، زندانی سوی هم یې. تر 1950 کال وروسته چې بدلون راغی، هغه دا و چې ضیاء الحق یو نوی ټوله راوسته چې هیڅ سیاسي تجربه یا سابقه نه لرله. په لنډه موده کې هغوی د پارلمان غړي شول، نو د هغوی له کبله هم موږ مترقی او نظریاتي سیاستوالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي یو.
نو له دې بحران د وتلو او د نظریاتي سیاست پیاوړي کولو لپاره څه کول پکار دي؟ د عوامي ورکرز ګوند یو غړی او د سیاسي چارو شونونکي عصمت شاه جهان وایي مترقی سیاسي ډلې او ګوندونه باید متبادل او نوې تراشل شوی فکر وړاندې کړي او په ګډه سره مبارزه وکړي.
د جنوري دا د جدید متبادل سیاست، مترقی سیاست یو نوی نریټیو
د دوی زمواري دا د چې دوی د متبادل سیاست، مترقی سیاست یو نوی بیانیه یا حکایت یا نریټیو قوم ته پیش کړي، یو نظریه، پروګرام او تنظیم. دا د دوی کار دی. ظاهر خبره ده چې دا کار وشي نو تر به یو نوی ژبه هم راوزي، هغې نه یو نوی سیاسي کلتور هم راوزي، هغې نه د مستقبل خوبونه هم راوزي. بس دغه یو طرز سیاست دی چې هغه باندې پکار ده چې دا ټول پاکستان کې سیکولر مترقی ټول قوتونه یو ځای شي، او صرف عوامي ورکرز پارټي شوا یا ای این پی شوا یا داسې یو څو نور ګوندونه چې واقعیا د ځپلو قومونو، ځپلو طبقو د حقونو خبره کوي. نو دغه پارټیانې د دوی په خپلو کې اتحاد یا یووالی یوازې دې بلا ته د ودرېدو یوه چاره کېدی شي، که نه دې ریاست ته، دې فوج ته او دې استعماري قوتونو ته به څوک څنګه ودرېږي، دې سیاسي تشدد ته، د استعمار ته بسوک څنګه ودرېږي،
او د استعماري قوتونو ته د بسوک څنګه ودرېږي، د سیاسي تشدد ته
اوریدونکو. د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو، د دې لاملونو او اثراتو، او په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو او د نظریې پر ارزښت مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ اخیرنۍ برخه واورېده. په نننۍ خپرونه کې تاسو خبر شوې چې د پاکستان ځینې سیاستوالان په هغه هیواد کې د مسلسلو پوځي واکمنیو تر څنګ نړیوال او سیمه ییز بدلیدونکي حالات په سیاسي ګوندونو کې د نظریې کمزوري کېدو لامل بولي. ځینې سیاستوالان او شنونکي ګڼي چې پخوانۍ نظریې او افکار د اوسمهاله آزادی پاله جمهوریت او د آزاد بازار له اقتصادي نظام سره سمون نخري. ځینې یې ګڼي چې نه، نظریه اوس هم مهمه ده، خو په پاکستان کې د مترقی ګوندونو نظریې بدلون او تازه کولو ته اړتیا ده. ځینې ګوندونه او پوهان البته دریځ لري چې پر پخوانۍ نظریې اوس هم ولاړ دي او ورته ژمن دي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
وو
جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.